da Washington Day. Taso de Amerika gag aşna radyo.
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
ویان احمد الله چوال په قرغیزستان کې د منځنۍ اسیا او اروپای ټولنې په ګډه سرمشيري زغونډه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار وشو او د غونډې برخوالو افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې چې د قرغیزستان په چوپاناتار خارګوټي کې پرون ترسره شو، د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو او د ترکمنستان د ولسمشر په استازیتوب د دغه هیواد یو پلاوی برخه اخیستې وه. د اروپایي ټولنې استازیتوب د اروپایي شورا مشر چارلس میچل وکړ. د دې سرمشریزې برخوالو د افغانستان د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او ټینګاري وکړ چې دوی د افغانستان پرمختګ، امنیت، سولې او ثبات ته ژمن دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورې سیمو ته ولېږدوي. رانا ثناءالله دا خبره د امریکا هغه ګردو څانګې سره خپل نوې مرکه کې کړې. هغه زیاته کړې د طالبانو حکومت ورته له ډیورنډ کرښې د افغانستان نورو سیمو ته د پاکستاني طالبانو د لرې لیږلو خبره دوه میاشتې وړاندې کړې. طالبانو لا تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د نویو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو شتون او فعالیت رد کړی و. طالبان په جوزجان کې د کانګو ناروغۍ له امله د یوه ډاکټر د مړینې او په دې ناروغۍ د 15 روغتیایي کارکوونکو د اخته کېدو خبر ورکوي. کانګو ناروغۍ په جوزجان کې 13 اونۍ د 2 تنو نورو ژوند هم اخیسته و. داسې راپورونه خپاره شوي چې دا ناروغۍ په فاریاب او بلخ کې هم خپاره شوي، خو تر دې دمه د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو دقیق شمېرې نه دي خپرې شوي. کانګو یو ډول ساري ناروغۍ ده چې د څارویو په پوستکي کې د یوې وړې خزندې له لارې انسانانو ته سرایت کوي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرون په سلګونو افغان کډوالو د کډوالو د چارو د ادارې مخې ته لاریون وکړ. دا احتجاجي لاریون د دې لپاره ترسره شو چې د بلجیم حکومت هغه افغانان د کډوالو په توګه ومني چې په تیرو نږدې 2 کلونو کې بلجیم ته ورغلي. د بلجیم حکومت په وروستیو کې یو قانون تصویب کړی چې له مخې نویو ورغلو افغانانو ته د کډوالۍ اسناد نه ورکوي. لاریون کوونکي وایي د دې نوي قانون له امله ګڼ افغانان چې یوه لویه برخه یې کوچنیان دي به برخلیکه پاتې دي. د دې لاریون تنظیمون کې هغه کسان دي چې د بلجیم تابعیت لري. له امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو. د ایران د سمندري ځواکونو قومندان نن وویل هیواد به له سعودي عربستان، هند، پاکستان او د خلیج له دریو نورو هیوادونو سره د سمندري ځواکونو ګډ ائتلاف جوړ کړي. قومندان شهرام ایرانی وویل چې د سیمې هیوادونه پوه شوي چې له یو بل سره همکاري په سیمه کې د امنیت سبب کیږي. ایران په وروستیو کې د فارس خلیج له نورو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅې پیل کړي او په مارچ کې له سعودي عربستان سره وروسته له 2 کلونو دښمنۍ د چین په منځګړتوب روابط عادي کړل. ټاکل شوی چې رجب طیب اردوغان د ترکیې د ولسمشر په توګه نن د خپلې لوړې مراسم ترسره کړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
په دې ډول په دایله د ولسیزو واکمنۍ څخه وروسته د بلې 15 کلنې دورې لپاره د ترکیې د ولسمشري چارې په داسې وخت کې پر مخ بوزي چې د راپورونو له مخې د ترکیې اقتصاد مخ په خرابېدو دی. په پارلمان کې د لوړې مراسمو څخه وروسته به شاندار مراسم په پلازمینه انقره کې د ولسمشري په ماڼۍ کې ترسره شي چې د نړۍ په لسګونو مشرانو په کې برخه واخلي. اردوغان د مې په 28مه په دویم پړاو انتخاباتو کې خپل سیال ته ماته ورکړه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د چارواکو په وینا د هند په ختیځ کې د بالا سوری په سیمه کې تیر ماخام د دریو اورګاډو د ټکر لامل لکتر لګه 233 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړي. بالا سوری د اوډیسا ایالت مربوط سیمه ده. د دې ایالت د امنیت مسول پرادیپ جینا په ټویټر کې لیکلي چې د دې پیښې له امله نږدې 900 تنه نور ټپیان شوي. سیمه ایز حکومت نن د ماتم ورځ اعلان کړي. په سیمه کې د ژغورنې هڅې روانې دي او داسې ښکاري چې د تلفاتو شمیر به نور هم لوړ شي. په امریکا کې د کاري فرصتونو زیاتوالي راپور د امریکا د اقتصاد څارونکو حیران کړي ځکه چې دا له تمې څخه ډیر لوړ و. د کارموندنې د رسمي راپور له مخې چې په متحده ایالاتو کې هر میاشت خبريږي په تیر میاشت کې د یاد هیواد بازار کې 309,000 نوې دندې اضافه شوې. که څه هم په امریکا کې د بیکاری کچا د اپریل میاشتې په پرتله چې 3.4% ولوړه شوې او 3.1% ته ختلې، د نویو دندو دا شمېر له اټکلونو او وړاندوینو څخه ډېر لوړ دی او د متحده ایالاتو په بازار کې د کار غوښتنې زیاتېدل د همدې هیواد اقتصاد پوهان حیران کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د استرالیا د پاوست تر ټولو ویاړلې پخوانی عسكر بن رابرټ سمیت په افغانستان کې د جنگي جرمونو د بدنامۍ داوا وبایلله. رابرټ سمیت د درې استرالیایي ورسپانو د ژورنالیستانو په خلاف چې په 2013 کال کې د دف باره کې مقالې لیکلې وي، یو فدرالي محکمې ته عرض کړی و چې د یې بدنام کړی دی. له سیدنی نه خبریال فلمر سره رپورټ راکړی دی چې خلاصې سید سلیمان شال ولی.
لومړی ځل چې وی استرالیایي محکمې په افغانستان کې د استرالیا د وسلوالو ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو د تورونو په باب غور وکړ. دا هیواد د پوځ د ځانګړو قطعاتو یا اس ای اس یو پخوانی خورزابت بن رابرټ سمیت د استرالیا د دریو مطبوعاتي شبکو په خلاف د هغو مقالو د چاپولو لامل چې د نوموړي په قول هغه بدنامه کړی او په محکمه کې دعوه دایر کړی وه او استدعای کړی وه چې په دغه مقالو کې هغه د یو داسې بې بندوباره او لاپروا کس په توګه معرفي کړی چې د جنگ ټول اخلاقي او حقوقي معیارونه له پامه غورځولي وو. د بن رابرټ سمیت مدافع وکیلانو ویلي چې د محاکمې پر مهال وړاندې شوي اسناد موهوم او مغایر وو. دریو استرالیایي ورسپانو ادعا کړې وه چې پخوانی خورزابت بن رابرټ سمیت څه د پاسه یوه لسیزه مخکې په افغانستان کې د شپږو بې وسلو ملکیانو او یا قیدیانو په قتلولو کې ککړو. د ورسپانو د ادعا له مخې کارپورل بن رابرټ سمیت د هغه نیول شوي افغان جنګیالي د وژلو په غرض خپل ماشیندار وکاراو چې یوه پښه قطع شوې وه. سره یوړلا دیو رسپانو لیکلو چې دې په کې پاړه چاپ شوی مقاله د رښتیاوی او دقیق معلوماتو پر اساس لیکل دي. پر کارپورل بن رابرټ سمیت د لګیدلو تورونو په جمله کې تر ټولو زیات ټکان ورکوونکې تور داو چې هغه د 2012 میلادي کال په سپتمبر کې په یو کلی کې د عالیجان په نوم یو کس واژو. د محکمې قاضي انټونی بیساکو لغور کول نه ورسته د نتیجې ته ورسېد چې دا شواهد له مخې په اغلب احتمال بن رابرټ سمیت مخکې لدی چې د علي جان د وژلو حکم وکي دغه ولچک شوی افغان قیدی په لغته وه او لیوه کلیفیا کمر نه لاندې خطا کړ. استرالیا ژورنالیست نیک میکنزی چې ملزمې پر خلاف د بدنامۍ دعوه دایر کړې وه د پنځشنبه په ورځ په سیډنی کې د فدرالي محکمې نه د باندې خبریالانو ته وویل چې دا یو بیرحمانه عمل و.
نن د عدالت ورځ ده. نن د استرالیا د هغو زړورو سرتیرو سره د عدالت ورځ ده چې غږ یې پورته کړ چې بن رابرټس یو جنګي مجرم او درواغجن دی. استرالیا په دغو سرتیرو ویاړي. د پاوز اکثریت سرتیری د دوی په څیر دي چې د حق په طرفداري ودرېدل او نن یې رسمان براءت واخیست.
قاضي انټونی بیساکو ویل چې د غدریوړو استرالیایي ورسپانو د بن رابرټ سمیت پر خلاف د لګول شو الزامونو له جملې نه تر ټولو شدید او جدي الزامونه ثابت کړل. قاضي با بشپړ حکم د دوشنبه په ورځ واوري. خدا یو جنایي محاکمه نه بلکې یو مدني محاکمه وا او د محکمې قضاوت مجرمانه عمل لامل د ګنا د اثبات معنا نه لري. د دې امکانات زیاتې یو کس چې یو خورته په استرالیا کې د اتل او قهرمان په سترګه قتل کېدو د جنگي جرمونو په ارتکاب با محکوم شي. د حکومت په یو ریپورت کې چې په 2020 میلادي کال کې خپور شوی راغلیو کړه شواهد موجود دي چې استرالیایي ځواکونو د 2001 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ موده کې افغانستان کې لږ تر لږه 9 ملکیان او قیدیان وژلي وو. تر دې دمه د یو پخواني عسکر په خلاف هم رسمن د جرمونو د ارتکاب تورونه نه دي لګېدلي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د حالاتو په حق لا پروپورټونو کې یو موضوع دا چې د امریکا متحده ایالاتو د اوکرين سره د 300 میلیون ډالر په ارزښت د نوي پوزي مرستې اعلان کړی دی. خود دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو دې مسلې د چې په قندهار کې د طالبانو د مشر حبت الله اخونزاده او د قطر د صدر اعظم د لیدنې په حق لا د خبرونو د خبرېدو نه وروسته ډول ډول اکسل امدونه سرګن شوې دي. د بشري حقوقو د سار سازمان د خزو د برخي مشر هیدر بار ویلي دي چې طالبان تل د خپل غوښتنو مطرح کولو ته لیواله دي، خو په خزو او جنکو فشارونه پراخ شوې دي. بل په فاکس نیوز خبر ورکړی دی چې یو شمیر جمهوریت غوښتونکي په طالبانو د سختو بندیزونو په یوې نوې طرحې کار کوي. د راپورټ تفصیل تاسې ته توجه را اړوم.
د قطر د لومړي وزیر سره د طالبانو د مشر د کتنې په اړه د خبرګونونو په لړ کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مشري هیدر بار ویلي فکر نه کوي چې دا کتنه به په افغانستان کې د شته ستونزو د هوارولو په برخه کې د طالبانو د نوي لیوالتیا له مخې شوي وي. هیدر بار په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې کتنه کې یوازې نوې خبره د طالبانو د مشر لیدل دي.
فکر نه کوم چې دا یو نوې لیوالتیا ده، یوازې نوې خبره د اخونزاده لیدل دي. طالبان د 2021 د اگست رئیس تل لیواله دي چې په خپلو غوښتنو تعامل مرستو رسمیت پیژندلو او مبارکۍ ټینګار وکړي. د دغو خبرو سره په یو وخت د خزو او نجونو زپل په دوامدار ډول دوام لري او لا پراخ شوی دي.
رویټرز خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ د وی به خبره سرچینې د معلوماتو پر اساس راپور ورکړ چې د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د می په 12 افغانستان ته د سفر پر مهال په کندهار کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلې او له غسرې د نړیوالی ټولنې او طالبانو ترمنځ د کړکی د هواری او د انزوا څخه د افغانستان په استلو خبري کړې دي. طالبان خبرې
په طالبانو باندې اثر کوي، هغه پیغام چې دوی ورته خپل نه او د غربي نړۍ نه تراوړه ده، دوی مجبور هم دي چې هغه پلی کړي د خپلې آیندې لپاره. نو استاد براولي پروګرامو کې به تغیرات راولي، د نجونو ښوونځي و د ښځو کار و د نورو مسایلو کې به خانخا او تغیر راځي، او که تغیر رانشي خو د قطر پلای به دوی ته دې عواقب هم څرګند کړي چې څه کېږي.
د رویټرز پر راپور کې راغلي چې په دې کتنه کې د نجونو پر زده کړو او د خزو پر کار د طالبانو د بندیزونو د ختمېدو پر اړتیا هم ټینګار شوی دی.
کدوې مسئله ترلاسه وړي ترلاسه کی نو هغه مسائل یا هغه شرطونه چې د ملي ټولنې او افغاني ټولنې غوښتنه ده دوی پوره کړي. چې د نجونو تعلیم دی، هغه د خزو کار او د خزو حضور دی په ټولنه کې، هغه ټول شمول حکومت دی، هغه د بشري حقوقو رعایتول دي. دغه ټول هغه مسائل دي چې باید وچې نور
بلخوا. فاکس نیوز راپور ورکړی چې یو شمیر جمهور غوښتونکي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض له امله پر یادې ډلې د نویو سختو بندیزونو د لګېدو په موخه پر یوې نوې طرحې کار کوي. دغه طرحه چې د طالبانو د تحریم طرحه نومیږي د سناتور جیمز ریش او 13 نورو جمهوري غوښتونکو سناتورانو لخوا به وړاندې شي. سناتور ریش ویلی کانګرس باید ژر دا لایحه تصویب کړي ځکه په افغانستان کې د امریکا له قوي حضور پرته د طالبانو نفوذ پر پراخېدو دی. سناتور ریش فاکس نیوز ته ویلی
په 2020 کال د کابل د سقوط راهیسې طالبانو په افغانستان کې میرمنې لږکي او ځوانان ځپلي، لارمنو افغانانو څخه د مرستو بهیر بدل کړي، د سیاسي ځواک د ترلاسه کولو لپاره یې برمتنیونی کړي او اجازه یې ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل سي. له بده مرغه د طالبانو د ناوړه ګټې اخیستنې په محدودولو کې د بایدن د حکومت جواب ناکام دی.
طرحه د نورو بندیزونو د مخنیوي په موخه له طالبانو څو غوښتنې کوي چې له ټولو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول، ارمون افغانانو ته د مرستو د رسیدو په برخه کې د بشري بنسټونو کارکونکو ته بشپړ لاسرسی، افغانانو ته د سفر کولو اجازه او بشري حقونو، د میرمنو حقونو او د بیان ازادۍ ته درناوی مهمي برخې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، اما تر دې مخکې ویلي چې هیڅ ترهګري ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نور پر ضد کار وخري. طالبانو همدارنګه ویلي چې وګړي د اسلامي شریعت پر اساس د میرمنو حقونو ته ژمن دي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د اوکراین سره د 300 میلیون ډالر په ارزښت د نوو پوځي تجهیزاتو مرسته اعلان کړه چې د دفاع هواسي سمونه او ډیر نور مهمات پکې شامل دي. د اوکراین د دفاع د تماس کمیټې د اوکراین د جګړې د پیل نه تر دې مهاله د دې ملک د دفاع لپاره د 15 میلیارد ډالر مرسته شمنه کړي. چارواکي وایي غواړي چې د اوکراین سره د وسلو د زیاتېدو په وسیلې د جګړې په ډګر کې تغییر راولي، خو د روسیې په خاوري برید نکوي.
د اوکراین د دفاع د تماس کمیټې د اوکراین د جګړې له پیل څخه خطر دی مهاله دغه هیواد د دفاع لپاره د 15 میلیارد ډالر مرسته شمنه کړي. چارواکي وایي چې د اوکراین سره د مرسته شو یو وسلو پرمټ غواړي چې د جګړې په ډګر کې د قوت معادله تغییر کړي، خو د روسیې پر خاوره برید نکوي.
دا کار لګښت اړتیا لري او نه هم هر هیواد چې په پارس ډول جنګل وتکی لري په دې برخه کې برخه اخیستلای شي. د روزنې، ترمیم او د فعال ساتلو له نظره دوی کولای شي چې مالی مرسته وکړي.
خو د امریکا لوړ پوړي پوځي قومندان جنرال مارک میلی د اپشپارس جنګل وتکو سره د تړلو هیلو دراکمولو هڅه وکړه.
هیڅ جادوئی وسله نشته. اپشپارس جنګل وتکی هم جادوئی وسله نه ده او نه هم کوم بل شی جادوی اغیز لري. لاس اپشپارس جنګل وتکی 1 میلیارد ډالر ارزښت لري. تاسو ورسره د وتکو د ترمیم لګښت ور اضافه ته 1 میلیارد ډالر نور ورسره زیاتیږي. د دې معنی دا ده چې د لاس وتکو لګښت 2 میلیارد ډالر وتلوړيږي. روسان د 4م او 5م نسل زر جنګل وتکی لري.
د اوکراین د جګړې له پیل څخه تر اوسه د اوکراین د دفاع د تماس ګروپ د اوکراین سره د امنیت په برخه کې ټوله د 15 میلیارد ډالر مرسته ژمنه کړې. چارواکو په ډاګه ویلي چې دوی په دغه مرستو سره د جګړې په ډګر کې د قوت توازن ته تغییر ورکول غواړي، خو د روسیې پر خاوره برید نه کوي.
مونږ اوکراینانو ته ویلي چې د امریکا لخوا دوی ته ورکړل شوی وسلې او مهمات د روسیې پر خاوره د برید کولو لپاره نه کاروي. زموږ د غوښتنې لامل څه دی؟ ځکه موږ نه غواړو دا د اوکراین جګړه ده. دا د روسیې او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ جګړه نه ده. دا د ناتو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ جګړه نه ده.
روسی چارواکو خبرداري ورکړي چې د اوکراین په جګړه کې به اپشپارس جنگي لوتکې د ناتو د مداخله پوښتنه راولاړه او د اټومي جګړې خطر به لوړ کړي. په ورته وخت کې داسې ګنګوسې هم شته چې د روسیې دننه د تیرې اونۍ برید کې امریکایي وسلې کارول شوي، خو د امریکا دفاع وزارت دغه خبر رد کړي. د روسیې ضد نیمه پوځي ګروپونو د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیسته، خو اوکراین په دغه برید کې لاس درلودل رد کړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کمیټې د اوکراین د جګړې د پیل نه تر دې مهاله د دې ملک د دفاع لپاره د 15 میلیارد ډالر مرسته شمنه کړي. چارواکي وایي غواړي چې د اوکراین سره د د روسیې په خاله
لبنان کې اوس د فوق العاده سخت اقتصادي بحران په وجه نه یوازې دا چې د سوریې د مهاجرینو په ځای احساسات داسې حد ته رسیدلي دي چې په زور او جبر د مهاجرینو شړل زیاتېږي. ملګرو ملتونو خبر ورکړی دی چې د مهاجرینو په کمپونو حملې هم شوې دي. د اردن د پایتخت سامان نه د امریکا غږ خبریال رپورټ راکړی دی چې سلیمان شاهر
نږدې 1 میلیون سوریایي مهاجرین په خپل وطن کې د مرګ او تباهۍ لويري له سرحد اخوا وختي او په لبنان کې پناه اخسته. خو په 2019 میلادي یعنی 1400 المدیس کال کې د لبنان د اقتصادي وضعیت له ابتر کېدو وروسته د دغو مهاجرینو پر خلاف د لبنانیانو خصومت او دښمني زیاته شوې. د لبنانۍ چړونکې دانیا خلیلات الخطیب پاقیده په داسې حال کې چې څارونکي د لبنان د اوسنۍ اقتصادي بدمرغۍ او ناقصو پالیسیو پړه چې د ولس زیاتره برخه په فقر او نیستۍ کې راګیر کړې، د کلونو کلونو اداري فساد او ناسم منیجمنت یا مدیریت له امله د هغه عربي هیواد د اشراف سیاسي طبقې په غاړه چي همدغه مقتدره سیاسي ډلګۍ له خپلو ذمواریو او مسؤلیتونو نه پر بله خوا د لبنانیانو د توجه د اړولو په منظور د لبنان د اوسنۍ بدې ورځې ملامتیا د بېوزلو سوریایي مهاجرینو په غاړه غورځوي. الخطیب وای چې د لبنان په واکمنی سیاسي اپراتس یا دستګاه کې د ایران طرفداره د شیعګانو د حزب الله ډله او د لبنان د پخواني جمهوریت میشل عون مشرۍ د عیسویانو آزاد وطن پال غورځنګ ګوند هم شمولیت لري. فیمیل اکټ ان انګلیش. سارون کې وای چې د یو داسې کاذب تاثر هڅه کیږي چې لبنانیان باید د زیرمو او وسایلو د کنټرولولو په غرض له سوریایي مهاجرینو سره حتما سیالي وکړي، او همدا خبره اوریدل کیږي چې سوریایان له مرستندویه سازمانونو نه ډېرې پیسې ترلاسه کوي، باید چې لبنانیان ورنه خپله ونډه واخلي. مرمن دانیا خلیلات الخطیب چې په بیروت کې د همکارۍ او سولې د پیاوړي کولو تحقیقاتي مرکز مشره ده، امریکا غږ ته ویل چې لبناني سیاستمداران د مهاجرینو له بد وضعیت نه د یرغملو یا ګروګان په توګه د استفادې کولو هڅه کوي. که نړیواله ټولنه هغه شان چې موږ یې غوښتنه کوو ونه کړي، پر موږ بندیزونه لګوي، نو موږ به هم د دې خلکو یعنی د سوریایي مهاجرینو لپاره دلته ستونزې او مشکلات پیدا کړو، او هر څوک په دې ښه پوهیږي چې هغوی جمهوریت بشار الاسد ته بیرته پناه نشي وروړلی. د څارونکو په باور سوریایي مهاجرین چې دا وخت د ژوندانه د ډېرو بدو شرایطو لاندې شپې او ورځې تېروي، که څه هم چې زیاتره په وطن ته د ستنېدو په ارمان دي، خو د بشار الاسد په مشرۍ د واکمن رژیم د غچ او انتقام له ویرې هغوی نشي کولی چې خپل هیواد ته ولاړ شي، ځکه چې د غدارانو ټاپې پرې لګولې. په عین وخت کې د بشري حقوقو ډلې رپورټ ورکوي چې په وروستیو اونیو کې د مهاجرینو پر ضد د لبنان د سیاسي مشرانو په توندو بیانونو کې شدت راغلی، او همدا ناسم معلومات او احساساتي بیانونه د مهاجرینو په خلاف د تشدد او تعصب د زیاتېدو باعث کیږي. د بشري حقوقو د څار مؤسسې تحلیلګر رمزي قیس د ابوظبي د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیشن سره په یوه مرکه کې وویل چې د سوریې د مهاجرینو پر ضد سختو او توندو بیانونو سره سم په زور او جبر د شړلو په پیښو کې هم د اندېښنې وړ حد پورې زیاتوالی لیدل کیږي، چې د نوموړي په عقیده دا یې له لبنان نه په زبردستۍ د ایستلو په غرض د مهاجرینو لپاره د ژوندانه د نامساعد چاپېریال د پیدا کولو د ستراتیژۍ برخه ده. په بیروت کې د بشري حقوقو د لاسرسي مرکز وای د لبنان پاوز پر کمپونو چاپی غورځولې، درې سوه او شپږ دېرش هغه سوریان چې په نامنظم ډول لبنان ته راوختي او پټ دېره ونیول. قلیلات الخطیب امریکا غږ ته وویل د نړیوال قانون له مخې ټول سوریایي مهاجرین په ابرومندانه توګه خپل وطن ته د ستنېدو حق لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکی په 1499 پیټا چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ماهره وای.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو د ورستیو پیښو له امله پولیس کې اندېښنې زیاتې شوې دي. په کابل کې د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې په ختیځ زون په خاص ډول د ننګرهار د لپاره خاص کمپینونه پلان کړي دي. د روغتیا د وزارت د پولیو د عاجلو عملیاتو د مرکز مسؤلینو همدارنګ ویلي دي چې د واکسینو د کمپینونو ترڅنګ به د ماشومان د معافیت لپاره یو لړ پروګرامونه شروع کړي چې ماشومان د خوارځواکۍ لامل د پولیو د ناروغۍ سره مخ نشي. ابوبکر علیزی په دې حق له رپورت را لګل دی.
ننګرهار ولایت کې په 13 اپریل میاشت کې د سکل لمړۍ او بیا پر لپسې د پولیو درې نورې پیښې ثبت شوې چې له یو ماشوم ژوند واخیست او درې نورې د تر لپاره نیمګړی کړل. د عام روغتیا وزارت د پولیو د بیړنی ملي او عملیاتي مرکز لخوا په پلان کې نیول شوې ده چې په لنډ وخت کې به د ګزرن د واخ رټولو لپاره ځنګړي واکسین کمپاینونه تر سره کړی. د دې مرکز مشر نیکولیشا مومن له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې ماشومان د خوارځواکۍ له امله په ګوزند اخته نشي یو لړ پروګرامونه به تطبیق کړي.
متاسفانه په ختیځون کې د پولیو د وایرس ګواښ موجود دی. د دغه ګواښ د منځ وړلو لپاره د ماشومانو د خوندیتوب په مخه موږ د پولیو واکسین ټول پلان شوي کمپاینونه په خپل وخت پلي کوو، او پر دې سربیره به په ختیځون کې د پولیو واکسین ځانګړي کمپاینونه هم ترسره شي. موږ به هڅه دا وي چې د پولیو واکسین تر څنګ د مفیت د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برخه کې پراخې او مؤثرې هڅې وشي.
هغه همدارنګ زیاتوي چې په دې برخه کې د ولس همکاري ډیره مهمه ده، ځکه دوی ته هغه ټولې کورنۍ معلومې دي چې لا خپل ماشومانو ته واکسین پر وخت نه کوي او د خپل چاپیریال هم په سم ډول ساتنه نه کوي. نو د پولیو سره د مبارزې او د عامه پوهاوي برخه کې ډیر څه کولای شي.
د پولیو واکسین او په ټوله کې د عامې روغتیا د ټولو پروګرامونو په برخه کې د عامه خلکو ملاتړ ډېر اړین دی. موږ په عامه پوهاوي باندې کار کوو، ځکه د ټولنې ملاتړ پرته هیڅ پروګرام هم مؤثره پایله نشي درلودلی. ځکه نو زه د علما کرامو، مخورو، والدینو او ټولو او د ټولنې د ټولو وګړو څخه هیله کوم چې د پولیو واکسین په تطبیق کې واکسین افسرانو سره مرسته وکړي، تر څو زموږ په ګډه وتوانېږو چې دغه بدمرغه ناروغي په ګران هېواد په بشپړ توګه له منځه یوسو.
بل لوري ته په ننګرهار کې یو شمېر روغتیا پالانو امریکا غږ ته وویل د عامې روغتیا وزارت باید لا خپل هڅې چټکې او پرې نږدې چې وایروس په سیمه کې نوره وده وکړي. دوی په کورنیو هم غږ کوي چې خپل ماشومان دې پر وخت واکسین کړي او له داسې چاپیریال دې بچ وساتي چیرته چې د پولیو ناروغۍ ساحوي سیمپلونه مثبت شوي، ځکه په داسې ځایونو کې د ماشومانو پاتې کېدل یا د پولیو په ناروغۍ د اخته کېدو ګواښ نور هم لوړوي.
زمونږ له ټولو کورنیو غوښتنه ده چې خپل ماشومان په ټاکلي وخت په هر کمپاین کې واکسین کړي، سو د ماشومانو ژوند یې وژغورل شي او د تل لپاره معلول نشي، ځکه یا د ناروغي وروسته هیڅ درملنه نه لري. یوازې دوه څاڅکي واکسین د چې د یاده ناروغي له منځه وړي او ماشومان له دغې ناروغیو بچ ساتي.
یو شمېر هغه خزینه چې کلونه د واکسین په پروګرامونو کې کار کړی، امریکا غږ سره په خبرو کې په ټولو کورنیو غږ کوي چې خپل ماشومان وړاندې له دې چې د پولیو په لاعلاج ناروغۍ اخته شي واکسین کړي.
د عامې روغتیا وزارت نه مغوښتنه ده چې دغه موضوع جدي ونیسي او کار پرې وکړي. کچېرې پیښې مخ پر زیاتېدو شوي نو هیوادوال به مو د ګڼو مشکلاتو سره مخامخ شي. د پولیو د منځ وړلو لپاره باید خپل ماشومان مربوطه نږدې روغتیایي مرکز ته ویسئ، ماشومان مو په خپل وخت سره واکسین کړئ، د ماشومانو حفظ الصحې ته پاملرنه وشي،
د اوبو پاکوالی، د چاپیریال پاکوالی، د خاورو دوړو څخه ساتل موږ سره مرسته کولی شي تر څو د پولیو څخه ځان وژغورو.
له هغې وروسته چې په ننګرهار کې د مثبتې پیښې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د لا نورو پیښو په اړه تشویش ښودلی، خلک متوجه شوي چې څرنګه مبارزه وکړي او وایروس محو شي. خو مسؤولین وایي د ولس همکارۍ ته جدي اړتیا ده.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسو په لوست لیسوارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.
یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
تر دې دمه د
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.